د تعلیم القرآن اسلامي رادیو محترم اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو محترم حضور ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوشحاله یم چې یو ځل بیا د دینی سوالونو او جوابونو په خبرونه کې زه سالم محمد اسلامل ستاسو قدرمن حضور ته حاضر سوی یم، په دې هیله چې د خبرونې تر پایه را سره ملتیا وکړئ.
بلی، السلام علیکم. خیر اوسی وروره، مهربانی. څوک او د کومه ځایه مو اړیکه نیولی؟ محمد ابراهیم وروره، مهربانی وکړه، خپل شرعي پوښتنه د امیر صاحب څخه وکړه. انشاءالله اجمولی صاحب د همدې لارې ته تاسو ته جواب ووایي. جزاکم الله. محترم اجمولی صاحب، زموږ ورور محمد ابراهیم و، د ده پوښتنه په دې ډول وه. وایي ځینې خلک وایي چې پلانکی پیر یا پلانکی ملنګ د پلانکی منطقې متصدف دي، آیا دغه خبره کوم شرعي اصل لري او که یې نه لري؟
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. دا غورور چې د پیر په اړه یې پوښتنه کړې ده چې پیر متصرف کېدای سي او کیا، د دا غورور په جواب کې باید ووایم چې د تصرف معنا پیژندل پکار دي. چې تصرف څه ته وایي؟ د تصرف یوه هغه لغوي معنا ده او هغه معنا ده چې په عام ډول په عربي محاوراتو کې یا د نورو ژبو په محاوراتو کې کارول کیږي. او یوه د تصرف معنا د اهل تصوف د علم لمخي څخه ده، یا د علم تصوف چې څنګه د تصرف تعریف کړی دی هغه معنا یې ده. دغه دوې معناوي کچیرې وپیژندل سي، نو د تصرف او یا د فیر د متصرف کېدو حکم هم شمالمیش. هغه علما حضرات چې هغوی تصرف په لغوي معنا اخستی دي او یا ای تصرف د عربي محاوره کې چې څنګه استعمالیږي هغه سي اخستی دي، هغو کلکه منع کړې ده چې تصرف هیڅ کله پیر ته ثابت نه دی. هغه علما وو چې د تصرف دغه معنا اخستې ده، هغو دا فیصله کړې ده چې هیڅ کله پیر متصرف کېدای نسی، ځکه په دلیل کې دا آیات کریمه پیښی. بسم الله الرحمن الرحیم، قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون. دا آیات کریمه چې الله تبارک و تعالی فرمایلی دی و پیغمبر علیه السلام ته فرمایي، و ای پیغمبر، ته دوی ته داسې ووایه چې زه خپل ځان ته یوه ذره نه ګټه رسولی سم نه تاوان، تر څو چې د الله اراده نه وي. که چیرې زه په غیبو خبر وای، نو ځان ته به مې ټول عمر ګټه رسولی، هیڅ کله به مې ځان ته تکلیف نه وای رسولی. په غیبو باندې یوازې الله عالم دی، او د ګټې او د تاوان تصرف یوازې د الله سره دی، د بل چا سره د ګټې او د تاوان تصرف نسته. نو علماو چې د تصرف هغه معنا اخستې ده کومه چې د عربو په محاوره کې استعمالیږي، نو هغه وایي د دې آیات په رڼا کې هیڅ پیر ته تصرف ثابتېدلی نسی او هیڅ پیر متصرف کېدلی نسی. او همدا ډول د پتاوای بزازیې دا توري هم را نقلیي چې فرمای، من قال ان ارواح المشائخ حاضره تعلمو يكفر. کچیر چا وویل چې د اولیاو او د مشایخو ارواحان حاضر دي او علم لري، په دې خبره باندې کافر کیږي. او همدا ډول بحر رائق جلدهم صفحات وسو اتنی وکي هم داسې الفاظ را نقل کړي دي چې فرمای، ومنها ان ظن ان الميت يتصرف في الامور دون الله تعالى واعتقاده ذلك كفر. البحر رائق جلدهم صفحه 290. او همدا ډول مجمع الانهر فدهم جلد صفحه 515 کې داسې لیکي، ويكفر بقوله ارواح المشائخ حاضره تعلم. د دغه عبارات چې زموږ د مذهب د معتمدو کتابو دي او شرح د فقه الاکبر او همدا ډول د آیات کریمه دا ټول پر دې باندې دلیل دي چې پیر متصرف کېدای نسی، پیر لره تصرف ثابت نه دی. خو دا خبره ما وویل چې دا خبره دی یادوي چې تصرف په لغوي معنا واخیستل سي، په هغه معنا واخیستل سي څنګه چې د عربي په محاوره کې کارول کیږي. هغه د تصرف معنا دا ده چې د دنیا کارونه سرته رسول، لکه پر یو ښار خوشحالي راوستل، پر یو ښار تکلیف راوستل، د ښار خلک ماړه کول، پر ښار باران اورول، لمر ور باندې راخیژول، دغه د دنیا امور مخته وروسته کول، ښه و بد کول، د تصرف دغه معنا دا لغوي معنا ده او په عربي محاوره کې کارول کیږي. که څوک د تصرف څخه دا معنا واخلي، دا غیر د الله څخه داسې تصرف چاته نسته، ځکه پیغمبر علیه السلام ته الله دا هدایت کی او ای پیغمبر ته دوی ته داسې وفرمایه، قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، چې زه خپل ځان ته نفع او ضرر نسم رسولی، شار ته به چیرې ورسوم. دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دومره تصرف نه لري چې خپل ځان ته نفع راکش کی یا د ځان څخه ضرر دفع کی، نو یو څوک چې د پیغمبر د شان ډیر شان ټیټ دی، هغه به کله داسې توانایي او طاقت ولري. او که د تصرف معنی د علم تصوف چې څنګه اصطلاح د هغه سي واخیستل سي، یا اهل تصوف چې د تصرف څنګه معنی اخلي هغه سي واخیستل سي، نو بیا هم تصرف ثابت دي او هم پیر متصرف کېدای سي. مولانا اشرف علي تهانوي رحمه الله لیکلي دي، وحقيقه هذا التأييد افاضه كيفيات خاصه محموده والقاؤها في النفس اثار خاصه تتعدد بحسب اختلاف المقاصد، ويسمى هذا التائيد في عرف اهل التصوف تصرفا وتوجها وهمه وجمع بوادر النوادر سبحا وسويواتيا. اشرف علي تهنوي رحمه الله ده تصرف تعريف داس کړي دي چې دا د یو شیخ او د یو پیر قوت ته توجه دي، چې د هغه قوت ته توجه څخه ځینې اثار ښکارس، لکه یو څوک چې په شدت باندې پر یو ژغ لرونکي شي باندې زور وکي، هغه هلته ژغ وکي، یا دا چې یو شي ته په زور حرکت وکي، د هغه حرکت څخه نور شیان هم پیدا سي، دې ته تصرف ویل کیږي. نو دغه د تصرف خاصه معنا چې د تصوف او د علم په رڼا کې وسي، نو پیر هم متصرف دی او هم تصرف پیر لره ثابت دی. خو اشتباه په دې ځای کې وي چې خلک د تصرف معنا په لغوي لحاظ کوي، لکه دا خبره چې ما یاد کړل چې د تصرف دغه معنا ده. د تصوف یو بل کتاب قطب الارشاد په صفحه 15 کې هم داسې لیکي چې پیر لره تصرف ثابت دی، پیر متصرف متصرف کېدای سي، البته چې د تصرف خپله د پیرانو په علم کې، د صوفیانو په علم کې، د اهل تصوف په علم کې چې د تصرف څنګه تعریف سوی دی، همداسې تصرف پیر ته ثابت دی، همداسې پیر متصرف کېدای سي، نه هغه تصرف چې کوم په لغوي لحاظ اخیستل سوی دی. او همدا ډول شاه ولي الله محدث دهلوي رحمه الله فالتفهيمات الهيه جل اول صفحه 12 کې همدا خبره کړې ده، د تصرف دغه سي تعریف کړې دي لکه مخکې چې مو یاد کی. حاصل و خلاصه ده چې زما ورور تصرف ثابت دی، پیر متصرف کېدای سي، تصرف معنا ترجمه او تعریف په لغوي او محاورتي اسلام مکوه، بلکې د تصوف او د علم چې تصرف څنګه تعریف کړی دی هم هغه سي تعریف ک. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاكم الله محترم اجمل صاحب راځو د بل اوریدونکو په لور. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. څوک او د کوم ځای مالک نه وایي؟ اجم راو وهاب خون مهرباني وکړه، خپل شرعي پښتنه در سره مطرح
کړه. وروره ما دا څوک قرآن زمشاده وشته کې نو ډېر نشته چې ما دا قرآن زمشاده وشته کې بیا په وګ
انشاءالله اجمولی صاحب د همدې رادیو له لارې جواب درته وایي. ستا د اړیکې څخه ډېره مننه. وعلیکم السلام. ستاسو د کامیابۍ په هیله. محترم اجمولی صاحب، زموږ یو ورور اجم الله الوهاب خوند پوښتنه یې په دې ډول وویل: ځینې خلک د قرآن عظیم شان په اوبو کې اچي، د ځینو مرضیو په وجه بیا هغه څشي او یا ورباندې لمبیږي، ولې ځینې انسانان بیا داسې کوي چې دغه چاپي چاپ سوی قرآن عظیم شان مکمل دا اوبو ته اچي، البته وجوش اوبو ته، او بیا د دې څخه استفاده کوي، یعنې څشي یا د مرضی دپاره یا ورباندې لمبیږي. دغه د چاپ سوي یا جوړ قرآن عظیم شان اچول و جوش اوبو ته د شریعت له نظره څه حکم لري؟ که دغه معلومات دی وایي چې موږ ته اوسي
ډېر ښه. دغه ورور الحاج ملا عبدالوهاب صاحب چې پوښتنه کړې ده چې د قرآن کریم آیاتونه اوبو ته اچول او هغه آیاتونه چې په چاپ باندې لیکل شوي، د دغه ورور په اړه باندې به ووایم چې یو لومړۍ خبره خو دا ده چې چاشت د قرآني آیاتونو څخه جوړول، اوبو ته اچول او هغه اوبه چشل دا جائز عمل. تکمله د فتح الملهم څلرم جلد داسې لیکي: وفي هذه الآثار حجة على من زعم في عصرنا أن كتابة التعاويذ وسقيها أو تعليقها ممنوعا شرعا وقد توغل بعضهم حتى زعم انه شرك. ويكم بيان چې مخکي وکي په دې کې پر هغه چا باندې رد دي چې هغه تعویز او د چاشتو چشل ناجائز بولي، بلکې جائز. همدا ډول آف کا مسائل اور ان کا حل جلد اول صفحہ 355 کی ہم د چاشت چشلو ثبوت ستا، او د مولانا اشرف علی تہنوی رحمه الله کتاب عملیات اور تعویزات په صفحہ 144 کی هم د چاشت چشلو ثبوت ستا. یعنی دا چې چاشت چشل د قرآنی آیاتونو څخه دا جائز عمل دی، خو خبره په دې کې ده چې دا د قرآنی کریم آیاتونه چې پر یو کاغذ باندې ولیکل سي، هغه کاغذ په داسې کلم ولیکل سي چې دغه رنګ یې په اوبو کې ولاړ سي، نو بیا هغه د رنګ د تللو څخه وروسته هغه د چاشت چې کوم مقصد دی او تبرک حاصلول دي هغه لاسته راځي. او که چیرې دغه شی چاپ وي، چاپ شی چې دی هغه که اوبو ته ولویږي، د اوبو په ورلوېدو سره هغه د رنګ اثرات یې نه ځي، نو په لحاظه که چیرې چاپ سوي توري وي، نو د څار چې کوم مقصد دی هغه لاسته نه پرازي. او که یې څوک ایشیدلو اوبو ته واچي، دومره ایشیدلی وي چې هغه دغه د چاشت آیتونه وسوځي، د سوځلو په لحاظ باندې زره زره کې، نو سوځل د آیتو بیا نه دي ښه. او که عام شرګرمې اوبه وي یا دومره قدر اوبه وي چې حرکت په دې رنګ کې راولي خو سوځي یې نه، هغه د سوځلو چې کوم حد دی هغه ته نه رسیږي، نو بیا جائز دي. خو کوشش دې دا وسي چې په قلم باندې لیکل سوي چاشت د دې څخه استفاده وسي او د چاپ څخه ونسي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاكم الله. محترم اجمولی صاحب راځو د بل اوریدونکو لور. السلام علیکم ورحمت الله. مهرباني وکړئ خپل نوم راته وایاست او د کوم ځای مو تماس نیولې دي؟ افغان صاحب محترم، مهرباني وکړئ د شریعي پښتنو او جوابونو خپرونه ده، د مولوی صاحب څخه خپل پښتنه وکړه. ژوندۍ
شریف او دغه او بل
دوهمه پوښتنه دې لږ څه تفصیل غواړي، که زحمت یو ځل بیا تکرار کړي چې زه ورباندې پوه شم. افغان صاحب محترم استاد والی پښتو واوریدل سوی اجمولی صاحب ان شاء الله د همدې رادیو لاري د همدې خبرونې لاري ستاسو دواړو پښتو ته صحیح جواب وای، ستاسو د کامیابی په هیله. اجمولی صاحب زموږ ورور افغان صاحب دوه شری پښتنې درلودې، یو پښتنې په دې ډول و چې د ویترو په اول او دوهم رکعت تر سورۃ فاتحه یعنی الحمدلله ورسته کوم سورتونه ویل افضل کار دی، او دوهم پښتنې په دې ډول و چې ځینو خلکو ته د لمانځه ډک او تش رکعتونه نه معلومیږي، وروسته بیا دی ورباندې پوهېږي، کله چې دی ورباندې وپوهېدي دغه کړو لمنځو به څه طریقه وي؟
د دغه ورور په جواب کې باید ووایم چې د ویترو په اړه یې پوښتنه کړې ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ویترو کې په اول او دوهم رکعت کې کوم سورتونه ویل. زما وروره، اوله خبره خو دا ده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه ځینې اعمال ثابت دي، د دې لزوم نشته چې دا به پیغمبر علیه السلام ټول عمر کړي، کله یې کړي وي کله یې نه یې کړي، او دا چې کله یې کړي کله یې نه یې کړي په دې اړه باندې یې بیا نور هدایات وي یا د مذهب فتواوې وي، نو بیا دغه سنت د پیغمبر علیه السلام کله کله عملي کول شوي دوامدار نه. مثلا پیغمبر علیه السلام پویترو کی په اول رکعت کی سورت اعلا یعنی سبح اسم ربک الاعلا ویلیدی، او په دوهم رکعت کی سورت کافرون ویلیدی، او په دریم رکعت کی سورت اخلاص ویلیدی، او د بل اړخ څخه بیا دا خبره ده چې انتخاب د ځینو آیاتونو په خاص رکعتو کې ش نه دی، نو لہذا دغه سورتونه کچیر کله کله وویل سي د پیغمبر علیه السلام د سنت احیا په نیت ثواب لري، خو دوام قربانی نه دیشه، ځکه دغه سورتونه چې پیغمبر علیه السلام ویلی دي دا یې کله ویلی دي کله یې پریشي یوه خبره ده. او ستا د پوښتنې ښکاره جواب دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم درې رکعت ویتر کړي دي، په اول رکعت کې سورت اعلا یعنی سبح اسم ربک الاعلا ویلی دي، او په دوهم رکعت کې سورت کافرون یا قل یا ایها الکافرون ویلی دي. د مشکات المصابیح باب الوتر کی دا روایت تی، وعن عبد العزیز بن جریج قال سألنا عائشة بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، والمعوذتين، رواه الترمذي وأبو داود. عبد العزیز بن جریج دا روایت کړی دی، او همدا ډول مرقات المفاتيح بیا داسې لیکلی دي د داغه خبرې تایید کړی دي. وذلك لان ابا حنيفه رحمه الله روى في مسنده عن حماد عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث، يقرا في الاولى سبح اسم ربك الاعلى، وفي الثانيه قل يا ايها الكافرون، وفي الثالثه قل هو الله احد. مرقات المفاتيح جلد سلرم صفحات سلور سوا اتاتيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا داغ ورور پا جواب کی باید ووایم چی او چار دیر کلونا المنز کردی دی خو پا دک رکاتو او پا تش رکاتو بندی نپوید دی. اول خبر خدا دا چی داز مج دا مذهب غط قاعده دا چی او چوک پا دار اسلام کی او سیشی داغ دا پار جهلتو نخبرتیا عذر ندی. رد محتار جلد اول صفحات 215 کې لیکي لا عذر بالجهل بالاحکام في دار الاسلام. اول خو دغه ملګری ملامت دی چې په اسلامي هیواد کې اوسېږي او در اوسه پرې ډک او تشرکاتونه ورته معلوم نه دي. اوس دا خبره چې د ډک او تش رکاتونه ګډ وټ کړي دي، منظم یې نه دي کړي. ممکن ډېر ډک رکاتونه یې تش کړي، تش یې ډک کړي. اوس پر ده باندې څه شی شته که نشته؟ نو په دې اړه باندې دا خبره لږ وساحت غواړي. که چیرې داسې وي چې د تش رکاتونه ډک کړي، پر دې باندې خو څه خبره نشته. که څوک تش رکات ډک وکړي، پروا نه کوي، لمانځه ته نقصان نه رسیږي. او که چیرې یې ډک رکاتونه تش کړي وي، یعنی دا چې یوازې الحمدلله ویلي، هلته باید صورت هم وویل سي. د صورت نه یې ویلي، نو دلته یو واجب پاته سوی دی، ځکه زم د صورت واجب دی په دې ځای کې. نو دا خبره لږ په دقت په ذهن کې نیول پکار دي چې جهل په احکامو باندې، یعنی ناخبرتیا په احکامو باندې دوه ډوله ده. یو ډول ناخبرتیا په احکامو باندې دا ده چې په یو حکم دی خبر نه دی، خو د هغه حکم خلاف هیڅ حقیقت نه لري، هیڅ جواز نه لري، هیڅ احتمال نه لري. لکه لمونځ کول دا فرض دی، د لمانځه نه فرضیت قطعا احتمال نه لري. او دغه شبهه که څوک وکړي چې لمونځ فرض دی که نه دی فرض، دا شبهه یې بالکل په محل د شبهه کې نه ده، هیڅ څوک د دې قائل نه دی. بل اتفاق د ټول امت لمونځ فرض دی. که څوک په دې خبر نه و چې لمونځ فرض نه وي، په دارالاسلام کې اوسېدی، د دا سړي عذر عذر نه دی. د ټولو وختو لمونځونه یو په یو ورباندې راګرځول فرض دی، لازم دی، هیڅ عذر عذر نه دی. او یو داسې ناخبرتیا ده چې دی په دې نه یې خبر، هغه حکم چې دی کوي د هغه مقابل حکم هم وي. مثلا یو څوک په دې نه دی خبر چې په وینه کښلو باندې روژه ماتیږي که نه ماتیږي، ځکه یو حدیث ده چې نبی علیه السلام فرمایي افطر الحاجم والمحجوم، څوک چې وینه کاږي او څوک چې د چا وینه ورکاږي، د دواړو روژه ماته ده. د دې احتمال شته. یو څوک په دې نه دی خبر چې روژه په وینه کښلو ماتیږي که نه ماتیږي، ځکه د وینو کښلو لپاره هم یو قول سته چې وینه کښل روژه ماتي، د دې دپاره هم یو قول سته چې وینه کښل روژه نه ماتي، د دې دپاره هم یو قول سته. که چیرې چا وینه کښلې وه، روژه یې ماته بللې وه، او بیا یې خوراک کړی و، د دغه سړي دغه ناخبرتیا عذر ده، پر ده باندې قضا او کفاره نشته، قضا سته هم کفاره نشته. او که چیرې داسې وي یو څوک په دې نه یې خبر چې دا ترتیب فرض دی که نه دی فرض په قضایي لمنځو، ګوره ترتیب فرض دی دا هم یو احتمال دی، نه فرض دا هم یو احتمال دی. پر دا سړي باندې ترتیب لازم نه دی که مخکې وروسته وکړل لمونځونه یې جایز دی، ځکه زموږ د مذهب معتمد کتاب بحر رائق لیکي من جهل فرضیه الترتیب لا یجب علیه کالناس، بحر جلد وم صفحه یو نوي. او فتح القدیر بیا داسې لیکي من جهل وجوب امر وعدمه فلا یجبه، فتح القدیر جلد ولسم صفحه 401. دا په هغه صورت کې چې هغه شبهه په محل کې د شبهې وي. نو دا چې تش رکاتونه او ډک رکاتونه د دغه سړي شبهه په محل کې د شبهې ده، ته چې څه لمونځونه کړي دي قضا یې ورباندې نشته، او ملامت دی په اسلامي هیواد کې په ټولو احکامو باندې ځان پوه کول پکار دي. او خصوصا علم د مفتلا بهي دا فرض دی، او هغه تحقیقاتي علوم فرض کفایي. والسلام علیکم ورحمت الله وبركاته.
جزاكم الله محترم اجمل صاحب رازو د بل اوریدونکو لور. السلام علیکم ورحمت الله.
وعلیکم السلام ورحمت الله.
ژوندی اوسئ، جوړ اوسئ، مهرباني وکړئ خپل نوم راوښیاست او د کوم ځای مو اړیکه نیولله. عبدالهادي وروره، مهرباني وکړه د شریف پښتون خبرونه د خپل پښتون دی وکړه. اجمل صاحب ډېرش عبدالهادي وروره، ستا پوښتنه ثبت شوه. محترم اجمولي صاحب د همدې خپرونې له لارې ستاسو پوښتنې ته جواب ووایي، ستاسو د کامیابۍ په هیله. مهرباني مهرباني، دوهمه پوښتنه دې وکړه. ډېر ښه، ستا دواړې پوښتنې واورېدل شوې، انشاءالله حاجي مولوي صاحب جواب درته وایي، ستاسو د کامیابۍ په هیله. محترم حاجي مولوي صاحب، زموږ ورور عبدالهادي و چې د ډنډ ولسوالۍ څخه یې تماس نیولی و، د دوې شرعي پوښتنې درلودې. یوه پوښتنه یې په دې ډول وه چې زما پلار وایي د مجاهدینو په وخت کې موږ کمین ته روان و، روژه مې وخوړل، نو اوس د دغې روژې قضا او کفاره دواړه پر ما لازم دي، او که یوازی د دغه روزه قضا. او دوهم پښتنه هم د خپل پلار اړوند ده. د پلار حکایت کی وای چې زما پلار وای چې وخت مما باندې په زور یو چا روزه وخړل، یعنی دا چې زه په زور مجبور کړم چې روزه وخړم، یا په خلو کې شی راواشول په زور را باندې تیر کړل. نو د دې روزه په اړه که هم معلومات راکړي چې پر ما باندې قضا او کفاره دواړه سته او که یوازی قضا سته.
د دغه ورور د جواب په اړه باید ووایم چې وای زما پلار د چروسانو سره د جهاد په وخت کې وای زه په کمین کې وم، روژه مې وخوړله، قضا ستا او که قضا او کفاره دواړه. پوښتنه یې دا کړې ده چې په ما باندې یو چا په زور روژه وخوړل، پر ما قضا ستا او که کفاره دواړه. د اولې پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې که یو چا روژه داسې مهال ماته کړې وي چې د ماښام څخه یې نیولې نیت یې هم کړی وي، او د ورځې په جریان کې نه تندې پازاب کړی وي ډیر، نه لوږې پازاب کړی، نه یو بل خطره وي ورته، نو پر دا سړي که روژه ماته کړې وي قضا یې هم ستا باندې، کفاره هم ستا. ستا والد صاحب چې د جهاد په دوران کې وو، که چیرې ده د ماښامه څخه روژه نیولې وه د ورځې په جریان کې، دی وایي زه په کمین کې وم، د روسانو سره جهاد و، که چیرې لوږې و تندې پازاب کړی نه و، څه مشکل ورته متوجه سوی نه و، روژه یې ماته کړې وه، قضا هم ورباندې ستا، کفاره هم ورباندې ستا. او که چیرې یې د ماښامه روژه د سری نه ونیولې، یوازې قضا ورباندې ستا. او یا دا چې لوږې دومرې سخت پازاب کړی و، تندې دومرې سخت پازاب کړی و چې پر ده باندې د هلاکت خطره وه، یا نقصان د عقل راتلی، نو بیا به دی د روژه ماته کړې، یوازې قضا ورباندې ستا. رد محتار داسې لیکي: وبقي الإكراه وخوف هلاك أو نقصان عقل ولو بعطش أو جوع شديد ولسعة حية. دا عبارت اوجدي په دغه ځای کې شیانو کې دا عبارت را نقل کړی دی چې یوازې قضا سته او کفاره نسته. رد محتار جلد دریم صفحه 403. او د هغه دوهمې پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې وای په ما باندې یو چا په زور روژه وخوړل، که چا په زوره په چا باندې روژه خوړلې وي قضا ستا او کفاره نسته. په تاوای هندیه لیکي: ولو اکل مکرها او مخطئ علیه القضا دون الکفاره، کدا فی فتاوای قاضی خان جلد اول صفحه 302. یعنې دا چې یوازې قضا ورباندې سته، کفاره ورباندې نسته. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاكم الله محترم اجمولي صاحب راځو د بل اوریدونکو لور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خیر اوسې وروره، مهرباني خپل نوم راوښیاست او راته ووایاست د کومه ځایه مو تماس نیولې دي. ستا پوښتنه واورېدل شول، که ته مهرباني وکړې چې نوم دې پلار راته وښایې. نوم دې مز ماهر عبدالله د پنجوایي څخه. ډېره مننه محترم اجمولي صاحب، زموږ ورور عبدالله و د پنجوایي د ولسوالۍ څخه یې تماس نیولی و. د ده شرعي پوښتنه د سهار د سنتو اړوند وه. دی وایي چې که څوک مسجد ته راسي، امام پر جماعت ولاړ وي، نو په دې وخت کې ښه به څنګه وي؟ دا ښه ده چې سړی مخکې سنت وکړي، وروسته بیا په د امام سره اشتراک په جماعت کې وکړي، او که داسې وکړي چې مخکې د امام سره اشتراک وکړي بیا دا سنت یا پرېږدي یا یې څاښت راوګرځي. په دغه اړه د شرعي حکم غوښتی دي.
د دغه ورور په جواب کې باید ووایم چې د سهار پر جماعت که امام ولاړ وي، یو کس راسي، د امام حال ته دې وګوري. که چیرې یو رکات نیولی سوای، یو رکات ځینې تیریدی، نو د باندې دې سنت وکړي، دا یو رکات دې ورسره ونیسي. او که چیرې دواړه رکاتونه ځینې تیریدل، بیا دې د سهار سنت پرېږدي، را دې سي په جماعت کې دې ګډون وکړي. او که چیرې یو رکات نیولی سوای یو ځینې تیریدی، یا دواړه نیولی سوای، نو سنت دې وکړي، نه دې پرېږدي، او وروسته هم بیا سنت راګرځول نشته. زموږ د مذهب معتمد کتاب ترجمان الاحناف فتح القدير لك: ومن انتهى الى الامام في صلاه الفجر وهو لم يصلي ركعتي الفجر ان خشي ان تفوته رقعه ويدرك الاخرى يصلي ركعتي الفجر عند باب المسجد ثم يدخل لانه امكنه الجمع بين الفضيلتين وان خشى فوتهما دخل مع الامام لأن ثواب الجماعة أعظم والوعيد بالترك ألزم. فتح القدير جلد هم سبحا تلور سودو أبيه هم داغ ألباس فتاواي هندية جلد أول سبحا يوصل شل هم لكليتي هم داغ ألباس العناية شرح هداية فجلد هم سبحا دو سونت الوشت هم لكليتي حاصل خلاصة دا چگران ورورة كسار جماعة ترالي وغورة كدية وركاتني ولا إسواي بس اغه یو رکعت وسره ونیسه سنت موکه کدواړه رکعتونه د ستیرې دل جمعه سنت پرېښ د ورسه په جمعات کې ګډون وکه. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله محترم اجمولی صاحب زموږ ورور خیر الله پیغام پرېښی او په پیغام کې پښتنه او پښتنه په دې ډول چې ځینې خلک د لمانځه پر مهال چې کله پر رکوع سي یا په قیام باندې وي نو دی کله یوه پښه پورته کی کله دواړه پښې پورته کی البته د پښې سره لګېدلې وي ګوتې پورته کی یا ګوتې لګېدلې وي پونده پورته کی. دغه ورور د دغه لمونځ کوونکي په اړه پوښتنه کوي چې دغه کس لمونځ به څنګه وي چې په لمانځه کې یا یوه پښه پورته کوي یا دواړه پورته کوي په دغه اړه که شرعي جواب راته ووایاست مننه.
د دغه ورور په جواب کې باید ووایم چې پښې پورته کول یو په رکوع کې دي او بل پښې پورته کول په سجده کې دي. که چا په سجده کې پښې پورته کړلې د سجدې حقیقت له منځه ځي د هغه کس لمونځ فاسد دی. او که چیرې په رکوع کې څوک سجده په رکوع کې څوک پښې پورته کړي نو دا عمل بلل کیږي په لمانځه کې. عمل په لمانځه کې که عمل ډېر و عملي کثیر و لمونځ فاسدوي او که عمل لږ و لمونځ نه فاسدوي. عملي کثیر دا قول علماو قوي بللی دي چې عملي کثیر دې ته ویل کیږي که تا په لمانځه کې یو داسې کار وکړي چې د لیرې څخه یو څوک درته وګوري پر تا باندې دا ګمان وکړي چې ته په لمانځه کې نه یې نو دا عمل کثیر دي لمونځ فاسد دي. او که چیرې یو چا تا ته وکتل پوه سو چې په لمانځه کې یې خو حرکت کوي دا عمل قلیل دي. نو که چیرې دا پښې داسې داسې پورته کېدلې چې د یو چا د لمانځه ګمان د سری نه ورباندې کاوه لمونځ یې فاسد دي. او که چیرې یو لږ پورته سوي وې د کتونکي پر ده باندې د لمونځ کوونکي خیال راتلی بیا نو لمونځ نه فاسدېږي خو مکروه په هر صورت دي. بدون ضرورته حرکت کول په لمانځه کې مکروه دي. په دې اړه باندې بحر رائق لیکي كل عمل لا يشك الناظر أنه ليس في الصلاة فهو كثير وكل عمل يشتبه على الناظر أن عامله في الصلاة فهو قليل. بحر رائق جلدهم سبحا دولس بيا بحر رائق لكي جداغ قول دا سي قول دي دا بحر رائق بيا لكي دي قال في البدائع وهذا أصح وتابعه الشارح والوالجي وقال في المحيط إنه الأحسن وقال لصدر الشهيد إنه الصواب وذكر العالم الحلبي أن ظاهر أن مرادهم بالناظر من ليس عنده علم بشروع المصلي في الصلاة. بحر رائق جلد هم صفحة دولس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم اجمولي صاحب یو خورکی من پوښتنه کړې وه چې زما درې کاله کېږي چې د تور ژلي په مرضي باندې اخته یم او د دې مرضي په جریان کې زما څخه یوه نیمه میاشت روژه پاته سوې ده یعنی یوه نیمه میاشت ما پر زی روژه نه ده نیولې. اوس زه دا روژې څنګه کم د مولي صاحب څخه غواړم ماته شرعي حکم بیان کړي.
د دغه پوښتنکي په اړه باید ووایم چې وایي ډېر وخت روژه مریض نه ده نیولې تور ژړی و مریض اوس هم ناروغه دي. خبره دا ده چې دغه کس چې ناروغه دی تر څو چې جوړ سوی نه یي تر هغه مهاله پر ده باندې نه قضا لازمه ده نه فدیه لازمه ده. البته هغه ناجوړي چې د هغه ناجوړي په وجه باندې د روژه نه سوی نیولی او که نیولی وای دغه روژې دغه مریضي زیاتول یا اهلا کوي داسې ناروغي که په چا کې وه روژه به نه نیسي تر څو چې جوړ سوی نه تر هغه مهاله نه قضا سته او نه فدیه سته. او که چیرې په دغه ناجوړي کې پسې وفات سو هم نه قضا ورباندې سته نه فدیه ورباندې سته. که چیرې جوړ سو بیا یې قضا رانه وړل بیا وفات سو نو فدیه یې سته. او یا دا چې جوړ سو قضا نه راوړل بیا ناجوړه سو بیا به یې قضا راوړي که الله عز وجل صحت ورکړي. نو دغه کس چې ناروغه دی اوس هم په هغه ناروغي کې دی. الله ته دې دعا وکړي چې الله شفا ورکړي تر څو چې روغ سوی نه یي هیچ چی ورباندې نسته، نه قضا سته نه فدیه سته. هغه ناروغي چې د انسان په وجود کې وي چې دی روژه ونیسي دی هیلاکیي، د دغسې نه جوړي په وخت کې روژه نیول په کار نه دي، ځکه په تاوای هندیه جل اول صفحه 202 المرض المريض اذا خاف على نفسه التلف او ذهاب عضو يفطر بالاجماع وان خاف زياده العله وامتدادها فكذلك عندنا وعليه القضاء اذا افطر. فتاوای هندیه جل اول صفحه 202 او همدا ډول چې دا روژه یې ماته کړل، دغسې نه جوړي اپسي وه تر هغه مهاله چې روغ سوی نه وي، نو تر هغه مهاله نه قضا سته نه فدیه. فتاوای هندیه لیکي ولو فات صوم رمضان بعذر المرض او السفر واستدام المرض والسفر حتى مات لا قضاء عليه لكنه ان اوصى بان يطعم عنه الصحه وسيته وان لم تجب عليه. فتاوای هندیه جلد اول صفحه 202. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.
د تعلیم القرآن اسلامی رادیو محترم اوریدونکو، زموږ د نن ورځې د دینی سوالونو او جوابونو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا د همدې خپرونې له لارې ستاسو قدرمن حضور ته حاضریږو. تاسو پر لایزال څښتن سپارو. پاته ورځ مو په خیر.